आज व्यू 360 में FBR की टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश, रद्दअमल में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए टैक्स के निजाम में इस्लाहात एक चैलेंज क्यों है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की बहस का एक यकीनी जुज मुल्क में कई तबकों के लिए टैक्स में छूट या उनका कम टैक्स अदा करना होता है। आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स में अक्सर पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ होती हैं। IMF की टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट में भी मुख्तलिफ शोबों में टैक्स बढ़ाने और ऐसे शोबे जो टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है उन्हें टैक्स नेट में शामिल करने और सब्सिडी खत्म करने की तजावीज़ दी गई हैं। इसमें दरमियाने और छोटे कारोबार भी शामिल हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की सिफारिश की गई। लेकिन हुकूमत जब भी तनख्वाहदार तबके के अलावा किसी पर टैक्स लगाने की कोशिश करती है तो उसे शदीद मुजाहमत का सामना रहता है। कल की ताजरों की हड़ताल भी इसी चैलेंज की एक मिसाल है। पाकिस्तान में टैक्स के निजाम में इस्लाहात लाना और उन पर कामयाबी से अमल दरामद मुमकिन क्यों नहीं हो पाता, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप दिलचस्प खबरें, तज्जिये, तबसरे और वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम इस साल जून में खत्म होने वाले माली साल की टैक्स वसूलियों पर नजर डालें तो गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत के मुताबिक उसकी टैक्स टू GDP रेशो या मजमूई कौमी पैदावार के मुकाबले में टैक्स की शरह 9% रही, जो कि इससे एक साल पहले के 8.5% के मुकाबले में कदरे बेहतर है। पाकिस्तान के टैक्स जमा करने वाले विफाकी इदारे FBR के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,252 अरब रुपये था, जिसके मुकाबले में FBR ने हदफ से 54 अरब रुपये ज्यादा यानी 9,306 अरब रुपये का टैक्स जमा किया। माली साल 2024 में तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की मद में तकरीबन 368 अरब रुपये अदा किए, जबकि मुल्क के सबसे बड़े बरामदी शोबे टेक्सटाइल का मुल्की महसूलात में हिस्सा सिर्फ 111 अरब रुपये था। टेक्सटाइल सेक्टर ने पिछले माली साल में $16 अरब की बरामदात की थी। हालिया टैक्सेस के नफाज के बाद जो एहतजाज हमें ताजरों की तरफ से देखने में आया, उनके मुतालबात क्या थे, वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान ने यही जानने की कोशिश की।
मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि टैक्स देना चाहिए, हर बंदे को देना चाहिए। अगर हम रोजाना की बुनियाद पे 36 से ज्यादा किस्म के बिलवास्ता टैक्सेस अदा करते हैं तो टैक्स टीम में लोगों को आना चाहिए। ताजर को टैक्स देगा तो ये मुल्क की मईशत बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि अशराफिया को अपने अल्ले तल्ले बंद करने चाहिए।
इस वक्त लोग पिसे हुए हैं और महंगाई से तंग हैं, परेशान हैं, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम भी ताजर हैं, हम इसी माशरे का हिस्सा हैं, हम भी उन चीज़ों का शिकार हैं। हमारा दिल नहीं करता, हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान चले, आगे बढ़े। लेकिन अगर हम गरीब के घर में खाने के लिए रोटी नहीं होगी और वो खाना नहीं खाएगा, एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। आप ये अंदाजा लगाएं कि लोग पूरे महीने पैसे इकट्ठे करते हैं कि हम राशन या राशन वाले को पैसे देने हैं, लेकिन उससे पहले बिजली का बिल आ जाता है और वो इतना नाजायज बिल आता है कि वो भरने के बाद पेट भरने के लिए कुछ नहीं रहता।
दिन ब दिन हमारे कारोबार बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं और दिन में 2 या 3 ग्राहक आते हैं और जिससे हमारे बिजली का बिल तक के अखराजात नहीं पूरे होते।
ताजरों के एहतजाज पर आम आवाम क्या कहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट।
ताजरों पे टैक्स लगता है तो ताजर हड़ताल करते हैं, इसका असर हम गरीब लोगों पे पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो ताजरों को टैक्स देना चाहिए क्योंकि उनके पास सरमाया बहुत होता है, उनको अपने सरमाए का टैक्स देना चाहिए।
टैक्स तो जरूरी है भाई जान, कहने का मकसद है कि ये टैक्स पे होगा तो गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा ना। तो ये जो बड़े ताजर है, जो अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो गरीब तो और मरता जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो टैक्स लगना चाहिए, जरूरी है। ताजर पे नहीं, कोई भी दुकानदार है, कोई भी ठेले वाला भी है, टैक्स लागू है।
हम सैलरी पर्सन है, सैलरी साल बाद इंक्रीज होती है, वो भी 10%, 15%, ठीक है। लेकिन जो टैक्सेस हैं वो आए रोज बढ़ रहे होते हैं। एक एक चीज में टैक्स नहीं बढ़ रहा, आपके खाने पीने की शया में टैक्सेस है, आपके घरों पे टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है, बिजली पे टैक्स है, मतलब कि टैक्सों की भरमार हुई पड़ी है। ایک سیلری پرسن ہے جس کی سیلری سال بعد انکریز ہونی ہے, وہ کہاں سے اخراجات اپنے پورے کرے گا؟
سب کو دینا چاہیے, تاجروں کو بھی دینا چاہیے اور عام جو عام ہیں ان کو بھی دینا چاہیے. ہمارے ٹیکس سے ہی حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, عوام کو بھی فائدہ ہوگا.
ناجائز ٹیکس ہیں سر, ناجائز ہیں. یہ حکومت بالکل ناجائز ٹیکس لگا رہی ہے, بجلی کے بلوں پہ بھی لگا رہی ہے, ویسے لگا رہی ہے. ہم تو ہر چیز خریدتے ہیں اس میں ٹیکس ہے, تو اب کون سا ٹیکس لگانا ہے حکومت نے؟ یہ بالکل ناکام ہے, غلط ہے, یہ ناجائز لگا رہی ہے حکومت ٹیکس.
آصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا تاجروں اور حکومت کے درمیان کسی طرح کی بات چیت ہو رہی ہے اور حکومت اپنے اصلاحات پروگرام کو نافذ کرنے میں کتنی پرعزم ہے. آصم, کیا کہا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ تاجروں سے مذاکرات ہوں گے اب؟
جی بالکل اسد, جس حوالے سے جو حکومت کی طرف سے جو کہا گیا, ایف بی آر کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تاجروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو جو تاجر دوست ٹیم جس میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے, جس میں 35 لاکھ کا جو ہے ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ 35 لاکھ تاجر جو ہیں وہ یہاں پر اس کا حصہ بنے. اب تک جو وہاں پر ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق صرف 3 لاکھ جو تاجر ہیں وہ یہاں پر اس ٹیکس کے نظام کا حصہ ہیں, جبکہ 32 لاکھ افراد ابھی رہتے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس تاجر دوست اسکیم کے ذریعے. لیکن جو تاجروں کی طرف سے لگاتار احتجاج کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے. گزشتہ روز جو ہونے والی ہڑتال ہے اس کے بعد بھی ایف بی آر کا مختلف تاجر تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہوا اور ان کے ساتھ ان کو مختلف پیشکش کی گئی, جس میں یہ بھی کہا گیا کہ چھوٹے تاجروں کو جو ہے وہ اس ٹیکس کے جو ہے وہ اسے ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو بڑے بڑے تاجر ہیں جو مختلف فیکٹریز کے مالک ہیں یا مختلف شاپنگ مالز کے مالک ہیں ان کو کسی صورت اس سے ایگزمپٹ نہیں کیا جائے گا. جبکہ تاجر جو بیشتر تاجر ہیں وہ اس بات پر کنوینس ہے, وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ تاجروں کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہاں پر اس نظام سے باہر رکھا جائے. انڈاکومنٹڈ اکانومی جو پاکستان کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اربوں روپے کے حساب سے مختلف لوگوں کے بزنسز ہیں, لیکن وہ وہاں پر نان فائلر ہونے کے باوجود وہ وہاں پر اس زیادہ وہ مختلف چیزوں کے لیے ٹیکس ہے وہ ادا کر دیتے ہیں, لیکن وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ لگاتار اسی میں ہیں. حکومت کا یہ فوکس ہے کہ ہر حال میں ان کو ٹیکس سیٹ میں لے کر آیا جائے. 35 لاکھ تاجر ہیں جن کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے, تاجر تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہاں پر ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی حتمی جو ہے بات طے نہیں ہو سکی کہ تاجر کس طرح سے اس ٹیکس سیٹ میں شامل ہوں گے.
تو آصم, جو تاجروں کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ 60,000 روپے اگر آپ نے ہر دکان پہ ٹیکس لینا ہے, اور کئی دکانیں ایسی ہیں یا کئی اگر ہم مارکیٹ سے دیکھتے ہیں کہ ٹائر والا جو ہے جو پنکچر لگا رہا ہے شاید وہ بھی اتنے ہی 60,000 روپے, وہ کیسے دے گا؟ اس میں کوئی بریکٹ بنائی گئی ہے کہ سونار جو ہے وہ بھی اتنے ہی پیسے دے گا, یا ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوگا اس لحاظ سے؟ کوئی کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟
جی بالکل اسد, اس حوالے سے کیٹیگرائز کیا جا چکا ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہے, ان کے اوپر 1,000 روپے جو ہے وہ منیمم ان کو جو ہے وہ ٹیکس دینے کا پابند کیا گیا ہے, جبکہ جو بڑے تاجر ہیں ان کے اوپر یہ 60,000 کی جو سلیب ہے یہ ان کے لیے مقرر کی گئی ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پر تمام لوگوں کو 60,000 ماہانہ یا سالانہ جو بھی ہے ان کو وہ دینا ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. صرف مختلف کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں, جو چھوٹے کریانہ کی دکان رکھنے والے ہیں, ان کو 1,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن جو تاجر ہیں ان کا اس حوالے سے کلیم یہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں پر کمرشل بلز کی صورت میں بجلی کے جو بلز ہیں اس میں وہ بھاری ٹیکسز پہلے ہی ادا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس ہے, جو وہاں پر جو بھی چیز ان کی دکان میں آتی ہے اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکسز اور مختلف جو ٹیکسز ہیں وہ وہاں پر اس سے پہلے ہی وصول کر لیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں ان کو 1,000 روپیہ ماہانہ اگر ان کے اوپر فکس کر دیا جاتا ہے تو اس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, لہٰذا وہ کسی بھی صورت اس ٹیکس لیٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ حکومت اس حوالے سے پرعزم ہے کہ لازمی طور پر تمام دکانداروں کو, تقریباً 32 لاکھ دکانداروں کو وہ ٹیکس لیٹ میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ آصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور خاص طور پہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومت جو ہے اس بار پرعزم ہے ان اصلاحات کے لیے. کراچی سے محمد ثاقب نے بھی ملک کے تاجروں کی طرف سے ٹیکس نیٹ میں لانے کے خلاف احتجاج پر جاننے کی کوشش کی کہ معیشت کی بدحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنا ممکن ہے کہ اس بار بھی حکومت ٹیکس لگانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے.
بدھ کو پاکستان بھر میں تاجروں کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی گئی, اور اس ہڑتال کے دوران تمام ہی مارکیٹس, کاروباری مراکز, دکانیں اور تجارتی مراکز بند دکھائی دیے. ताजरों की इस हड़ताल का मकसद ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, जिसके जरिए उन्हें टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है और इन्हें रजिस्टर्ड किया जा रहा है। लेकिन ताजरों का कहना है कि इस स्कीम के तहत उन्हें माहाना हजारों रुपए और सालाना लाखों रुपए के नोटिसेज भेजे जा रहे हैं और इस नोटिसेज भेजने से उन्हें कारोबार करने में शदीद दिक्कत का सामना है, वो ऐसी सूरत हाल में कारोबार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो ताजरों के जायज मुतालबात मानने को तो तैयार है, लेकिन इस वक्त इस सूरत हाल में जो ताजर दोस्त स्कीम है इसको किसी सूरत भी रोल बैक नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो फॉर्म है उसको आसान बनाया जाएगा और इसके साथ साथ जो ताजर जो दुकानदार जिनकी जो सालाना टर्नओवर है वो बहुत कम है उनको भी रियायत दी जा सकती है, लेकिन इस स्कीम को ख़त्म नहीं किया जाएगा क्योंकि ये स्कीम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और सारा बोझ टैक्स कलेक्शन का सैलरीड क्लास पर नहीं डाला जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि इस हवाले से जो भी खदशात हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। तहम ताजरों का ये कहना है कि इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए या फिर 3 महीने के लिए इस स्कीम को मुअत्तल करके स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात किए जाएँ और एक नया लाइहेमल तय किया जाए। अब देखना यह है कि ताजरों और हुकूमत के दरमियान ये जो कशमकश है इसका नतीजा क्या निकलता है।
मौशी उमूर के माहिर और साबिक वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमती रिफॉर्म से मसला है क्या, FPR की तरफ से टैक्स वसूल करने के तरीके पर ताजरों को एतराज़ है या मौशी हालात इतने बुरे हैं कि ताजर टैक्स दे ही नहीं सकते। तोला साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुल्क में गुज़िश्ता साल के टैक्सेस में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया, ताजरों से टैक्स लेने का तरीका ठीक नहीं है या ताजर टैक्स देना ही नहीं चाहते?
और उस वक्त ये तकलीफ साले से मामला चल रहा है ये दुकानदार देखिए ये इतना फैला हुआ सबका है और इनके इतने मसाइल है कि उनसे स्ट्रेट अवे टैक्स लेना इतना आसान काम नहीं था। लास्ट ईयर हमने एक एक्सरसाइज की थी इनके साथ मिलकर तमाम स्ट्रीट होल्डर के जितने भी ताजे लीडर थे सबको मिलाकर मैंने उनसे नेगोशिएशन की थी इसके लिए लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा उनके मसाइल की इनके मसाइल ये हैं कि इनके पास दो किस्म के दुकानदार हैं, एक वो है जो तजारत करते हैं गुप्त और एक है सर्विसेज वाले। तो सर्विसेज वाले जो हैं उनके अभी मैं फॉर्मेट टाइमली करेक्ट कर रखी हूँ और वो दुकानदार जो कि गुप्त में ट्रेड करते हैं जो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं या इंपोर्टर से खरीदते हैं या जो इम्पोर्ट करके खुद बेचते हैं या खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके खुद बेचते हैं ये क्या ब्लॉक क्लासिफिकेशन है। हमारे यहाँ जो ये बात की थी कि अगर फर्ज करें आप हमसे अग्री कर लें क्योंकि ठीक है हम आपको ये बराबर दे देते हैं कि आपके जो छोटे दुकानदार हैं जिनका टर्नओवर 3 करोड़ का देते हैं उनको हम 1% टैक्स देंगे अपने टर्नओवर का यहाँ से वो बाई करेंगे या इम्पोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से वो फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा और जो 3 करोड़ से ऊपर वाले जो दुकानदार या जो ताजर हैं उनको हमें ये पता कि आप एक काम कर लें हम आपके लिए कह देते हैं कि आप 1% कटवा लें और ये आपका मिनिमम टैक्स होगा और उससे वो एग्री हो गए छोटा सा स्मॉल सर्विस का फॉर्म जो इनका एग्री पहले ही हो चुका था हमने किया था मेरे साथ पूरी FPR की टीम मौजूद थी ये एग्री होने के बाद मैं लिख के देखे आगे था उसको किसी अनुसार को बल्कि फिर मुझे नहीं पता कि मुझे इनकॉर्पोरेट नहीं हुई अगर वो उस वक्त हम इनकॉर्पोरेट कर देते तो मेरे ख्याल से आज इतनी मेरी कोई मसला नहीं होता।
तो अब लगता है आपको कि इनकॉर्पोरेट हो पाएगा अब इस बार हुकूमत कामयाब हो सकेगी कन्विंसिंग लग रही है अपेरेंटली काफी पुरअज़्म लग रही है हुकूमत।
आसानी हो रही है मतलब कोई ऑफिस नहीं था मैंने कहा कि आपके जो रिटर्न आप देंगे वही रिटर्न का मकसद था बस जब बात आई है आप जो उन्होंने ताजे जो स्कीम जो शुरू कर दी ये काम खाली है हुकूमत की जितने बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं और ये आप जिस तरीके से आप कुछ टैक्स के तौर पर लेके आ सकते हैं कुछ टैक्स का जो निजाम था वो भी हमने चैलेंज को प्रपोज किया था 2013 की टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में वक्त बेस पे एक शेड्यूल बना था इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में वैलेबल शेड्यूल नहीं था तो अपने हिसाब से ये रिकॉर्ड होने के बाद जब ये नहीं चला उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी और तमाम स्टेक होल्डर इसे मान लिए थे। मैं आज भी ये कहता हूँ हुकूमत को थोड़ा सा ये तो जरूर था हमारे लिए इस पर फॉरवर्ड जाके इसका बैकवर्ड लेने थे और अगर हमने ये एक इसका फॉरवर्ड दिया और टू इसका बैकवर्ड नहीं करना चाहिए, हमें उनको साफ दिखाई देना थी। और मैं आपको अपना हिस्ट्री बताया था, इससे पहले एक अटैम्प्ट हमने की थी आई एम एफ से जाके मैं खुद अप्रूव करा के आया था ये एमिनिस्ट्री स्कीम को पाके, ये 2015 दिसंबर की बात और इसमें आई एम एफ का कौन था बकरी बकरी का उन सब गए थे और हमने अप्रूव कराई थी। उस वक्त भी कुछ थोड़ी सी हमारे एस बी आई के दोस्तों ने लचक नहीं दिखाई और ये स्कीम जो बनाई थी उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो जरूरी थी जो हम इनका इनकॉर्पोरेट कर दें और जो हमने पूरे मुल्क में जल्दी किए उनको डेमोस्ट्रेट किया उनको कोशिश की गई आ गए हमारे साथ, मगर कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पर उनके ताकुजात थे और इसकी वजह से वो स्कीम बुरी तरीके से नाकाम थी।
एक चीज में चाहूंगा आप उसको इनकॉर्पोरेट करते चले अपनी डिस्कशन में, एफपीआर और ताजरों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इस वक्त जो जिस तरह से एफपीआर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ताजर, क्या मशीनरी हुकूमती मशीनरी जो है टैक्स जमा करने की उसके मसाइल हैं कुछ या जेन्युइनली जो इनके ताजरों के कंसर्न्स हैं उसमें जान है कोई?
ये आपको तो पता है कि कोई ये तबीन नहीं है ना ताजर है ना कोई मशीनरी है, देखिए फेवर की है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंजाबी साहब ने भी प्रोग्राम में कह दिया कि ये अब तो कॉम्पिटिशन चल रहा है कि करप्ट कंसल्टेंट जो है वो ग्रेड कोर्ट कर रहा था और टैक्स ऑफिसर एक ग्रेड कोर्ट कर रहा था रिफंड दे, हमने बहुत कोशिश की कि उसको आसान किया जाए बट हुकूमती एक पॉलिसी पता नहीं क्या है कि वो पॉलिसी के तहत उनके रिफंड लेके जाते हैं अपने करप्शन गर्म होता है ऑडिट के अंदर अलग करप्शन है तो ये एक जवाब मिल जाता है ताजरों को या टैक्स पेयर्स को कि यार हमारी मशीनरी इतनी करप्ट है कि हम उनके साथ डील नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जहरी बात है देने के लिए 100 तरीके ना देने का कोई भी बहाना है, तो एक बहाना यह है यदि करप्शन या अमलीजत है हमारे टैक्स की यूटिलाइजेशन सही नहीं है।
तो अगर पाकिस्तान को इशफाक साहब अगर हम कंपेयर करना चाहें रीजनल ममालिक से तो टैक्स नाइट बढ़ाने में जो मसाइल पाकिस्तान के हैं क्या खित्ते के बाकी ममालिक में भी उनमें भी टैक्स तो लगे होंगे, क्या वहां भी इसी तरह की रेजिस्टेंस रही, क्या कोई ऐसा मॉडल है रीजन में या दुनिया में जिसको पाकिस्तान फॉलो कर सकता है?
मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ रिफॉर्म इंफोर्समेंटेशन की रिपोर्ट है हमारी, उसमें हर डायनेमिक पे जैसे जब भी टैक्स रिफॉर्म होते हैं उसमें 3-4 वेक्टर्स पे हम काम करते हैं। नंबर वन हम ये करते हैं कि नए रेवेन्यू कहाँ से आएंगे कि क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ी दबाव का दौर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ का वर्टिकल जो है टैक्स लगा के तो नौकरी इदारों से आप ज्यादा ना हो। दूसरा होता है कि आप लाखों का टैक्स बेस कैसे करें, तो एक फैक्टर हुआ आपका एक साइड होती है आपकी कि जीव एलिजिबल लेते हैं, दूसरी साइड होती है ब्रॉडबैंड का टैक्स बेस कैसे करें।
अशोक साहब आपका कनेक्शन थोड़ा सा जो है इस वक्त जो है वो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स का शिकार है, हम अगले किसी प्रोग्राम में आपसे इस बहस पे बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पे और देखेंगे कि हम और मसाइल पाकिस्तान के जो टैक्स के हवाले से हैं उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में अक्सर लोग अमूमन कहते हैं कि हुकूमतें मुख्तलिफ तरीक़ों से उनसे टैक्स वसूल करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अवाम टैक्स देते नहीं हैं पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स पर मज़ीद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से माहिर मौशियात डॉक्टर तैयब सफ़दर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। जिन ममालिक में लोगों को यकीन होता है कि उनका पैसा मुनसफाना तरीके से इस्तेमाल होगा वहां अवाम टैक्स देने में हिचकचाहट महसूस नहीं करते, ऐसा एक यकीन है। पाकिस्तान में अवाम को एतमाद क्यों नहीं है कि उनकी रकूम मुनासिब तरीके से इस्तेमाल होंगी?
जी बहुत शुक्रिया असद, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि बहुत सारे जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनमें ये मसाइल हैं जहाँ पे करप्शन और इस तरह के इशू ज्यादा होते हैं, जहाँ पे लोगों का ये ख्याल होता है कि उनका जो पैसा दिया जा रहा है और द गवर्नमेंट या जो स्टेट को जो वो पैसा दे रहे हैं उसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे ये इशू होता है, जहाँ पे अगेन एज आई सेड स्टेट और जो लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है वो कमजोर होता है. तो द प्रॉब्लम इज के लोगों को ये यकीन नहीं होता कि जो पैसा वो हुकूमत को दे रहे हैं वो उस तरीके से इस्तेमाल होगा जिससे उनकी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है. तो इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको वो जो ट्रस्ट गैप है, वो जो डेफिसिट है, उसको किस तरह जो है आपने ब्रिज करना होता है. और इसमें बहुत ज्यादा रोल जो है वो जाहिर है हुकूमत वक्त का भी होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मतलब हिस्टोरिकली कंटिजेंट एक जो है वो चीज होती है. इसको एक साल दो साल में नहीं सॉल्व किया जा सकता, इट रिक्वायर्स स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस.
तो टैक्स के निज़ाम का एक पहलू जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि रियासतें टैक्स देने वालों की बेहतर जिंदगी के लिए कुछ खिदमात सहूलतें फराहम करती हैं, पाकिस्तान में किस हद तक ये निज़ाम है?
देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया या हुकूमत वक्त जो पिछली गुजरी है उन्होंने कुछ नहीं किया. मसलन जो है अगर आप देखिए तो हस्पताल जो है वो बनाए गए हैं, हस्पतालों में दवाइयों का जो है वो काम है, एजुकेशन है, लेकिन उसमें जो हमारी जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस तरह हमारी शर्रा तनासब ऑफ आर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, उस तरह जो है वो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आई. दूसरा इसका पहलू जो आजकल है वो ये है सर कि मसलन बिजली के बिल, अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, बिजली के बिल जो है अगर आप बिजली का बिल एवरेज उठा के देखिए असद साहब, तो अगर 10,000 रुपया जो है वो बिल आ रहा है उसमें से 5,000 जो है वो बिजली की कीमत है और 5,000 रुपया उसमें मुख्तलिफ मद में हुकूमत टैक्स ले रही है. तो उसमें जो है लोगों की परेशानी ये है कि जी हम इनडायरेक्ट जो चैनल्स हैं उसके थ्रू इतना ज्यादा टैक्सेशन जो है का शिकार है, तो हम क्यों जो है वो और ज्यादा टैक्सेस पे करें. इसी
लेकिन देख, मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा जो गैर दस्तावेजी हिस्सा है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो भी तो एक चैलेंज रहता है हुकूमत के लिए टैक्स नेट बढ़ाने में. फिर तो कितना बड़ा मसला है ये पाकिस्तान के लिए.
सर अगर आप पाकिस्तान का मतलब कंजर्वेटिव एस्टिमेट सजेस्ट के ऑलमोस्ट 100% जितना हमारी जो है फॉर्मल इकोनॉमी का साइज है उतना ही तकरीबन इनफॉर्मल या ग्रे इकोनॉमी का साइज है. तो वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला है कि किस तरह इतना ज्यादा जो पैसा है जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसको किस तरह जो है वो टैक्स नेट में लेके आया जाए. दूसरा मसला सर जो ग्रे इकोनॉमी का है, एक जमाने में इसको स्ट्रेंथ कंसिडर किया जाता था कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान जैसे ममालिक अगर कोई इकोनॉमिक जो है वो दुनिया में कोई मसला आया, मसलन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको वेदर करने में या उसके साथ डील करने में इसलिए बेहतर रहते हैं क्योंकि देयर इज अ लार्ज ग्रे इकोनॉमी और वो अपने आप को सस्टेन कर लेती है. लेकिन उस ग्रे इकोनॉमी के बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है वो असरात भी है. टैक्स इज वन ऑफ देम. दूसरा मसला ये है कि जो ग्रे इकोनॉमी में फर्म्स होती हैं दे कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन साइज. तीसरा मसला ये है कि प्रोडक्टिविटी लेवल्स आर लो, सो देयरफॉर यू नॉट ओनली लूजिंग टैक्स रेवेन्यू बल्कि आप प्रोडक्टिविटी और जो जिद्दत एक इकोनॉमी में होनी चाहिए उसको भी लूज कर रहे हैं.
और उसमें भी रेजिस्टेंस आती है. आखिरी 40 सेकंड है तो अब सिर्फ एक क्विक चीज जानना चाहूंगा, तनख्वाहदार तबके का टैक्स अगर हम देखते हैं ओवरऑल पाए में तो शेयर काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, कैसे शामिल किया जाए उनको टैक्स नेट में कि वो भी इनकम टैक्स दें?
देखिये ये तो असद साहब बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हुकूमत स्टैंड ले, क्योंकि हमने पहले भी देखा है खासतौर पे ताजरों के साथ, इससे पहले जो है शब्बर जैदी साहब जब एफबीआर में थे तब भी कोशिश हुई थी, मिफ्ता इस्माइल साहब थे तब भी कोशिश हुई थी. देखिए सिर्फ तनख्वाहदार तबके को जो है वो बार बार टैक्स करने से आपको जो है वो परेशानी ही रहेगी, बाकी सेक्टर्स को भी जो है वो स्टेप अप करने की जरूरत है अगर इस मसले से जो है वो बाहर आना चाहते हैं या इस मसले से हम बाहर निकलना चाहते हैं एज अ कंट्री. सो अगेन दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट, उसके ऊपर गुफ्तगू करना मुख्तलिफ तबकों के साथ इंक्लूडिंग
इंक्लूड करना जो है वो जरूरी है बाकी तबकों को भी. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तैयब सफ्तर, आप हमारे साथ थे. इसी पर खत्म करते हैं नाज़रीन आज का व्यू 360. स्टे सेफ. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاوس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو پاوس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاګری او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټه کی خاګری له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپل پخته پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی خاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاګری او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټه کی خاګری له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپل پخته پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نشوي د خبرونو سرټکی ملګری ملتونه وایي د طالبانو نوی قانون خزی د عام ژوند څخه محروموي. د غیدره وایي دا د طالبانو اخلاقي پولیسو ته اجرایوي واک ورکوي او دا د اندېښنې وړ ده. د امریکا د ولسمشرۍ په سیالۍ کې د جورجا ایالت ارزښت. جورجا یو له هغو ایالتونو څخه دی چې د ټاکنو په پایلو کې مهم رول لوبوي. او د افغانستان د اولس کلونو څخه د کم عمره فوتبال ملي لوبډلې د بریا هرکلی. د مرکزی آسیا د فوتبال تر اتلولۍ وروسته دا اتله ملي ډله هیواد ته ستنه شوې. د لوبډلې غړي د لا پرمختګ دپاره د ملاتړ غوښتنه کوي. هیله ده د خپرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د وږي اتمه نیټه او د 2023 کال د اگست 9 زه ښایسته سعادت لامیمه. په دې خبرونه کې به قدرمن میلمه پخوانی جنرال او د امنیتي چارو شنونکی مسعود بختور په افغانستان کې د ترهګرو ډلو او داعش په تړاو د امریکا د دفاع وزارت څرګندونې ورزوي. زموږ همکار وحید فیضی به د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په اندېښنې رڼا واچوي. په همدې تړاو د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ځپلو په تړاو له اویا څخه زیات حکمونه او د لارښوونې او همدارنګه لارښوونې خبرې کړي چې ورسره د هغوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي. د دې اعلامیې پوره جزئیات خپل همکار وحید فیضی نه اورو چې موږ سره مل دی. فیضی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. د دې نوي فرمان شدید غبرګونونه لا دوام لري. په دې اونۍ کې خو هر ورځ نوي غندنې مکتاسو اورو. د ښځو د اعلامیې مهم ټکي څه دي؟
بلې ښایسته جانې، د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د چارواکو لخوا د امر بالمعروف د قانون په نافذېدو باندې چې د دغې ادارې د وینا له مخې د عام ژوند څخه د ښځې عملا حذفوي او د طالبانو اخلاقي پولیس ته اجرایي واک او صلاحیتونه ورکوي په ژوره توګه یې اندېښنه ښودلې ده یا دوی اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو چارواکو یوه اونۍ د مخه په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشي خبر ورکړی چې په کور پکې پر افغانانو باندې پراخ محدودیتونه لګول شوې دي. په دې اعلامیه کې راغلي دي د ښځو د بدن د مخ پټولو لازمي کول، په عام محضر کې د ښځو غږ منع کېدل، د غیر مسلمانانو سره له بوختیاو څخه د ښځو منع کېدل او د محرم پرته د ترانسپورټي وسایلو څخه د کار اخیستلو منع کېدل دغه قانون د محتویاتو په توګه یاد شوې دي. اولی دي چې دا قانون د ښځو او نجونو حقونه په پراخ کچه کمزوري کوي. په دې لامه کې ویل شوی چې د طالبانو دا قوانین او ظالمانه پالیسي باید چې په سمدستي توګه لغوه شي او طالبان باید د نړیوال قوانینو لاندې د ټولو ښځو او نجونو بشپړ حقونو په برخه کې خپل ژمنو ته پابند واوسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د وینا له مخې د طالبانو د حکومت د قانون کې هڅه شوی چې په عملی ډول د افغانستان په ټولنه کې ښځې په بې سری او بې غږه سیر باندې بدل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د اکسپورت ټولنیز شبکه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې بیا اساس بلل دي. په ورته وخت کې د طالبانو د سختریز رژیم منتقدین وایي چې د طالبانو په درې کلن واکمنۍ کې انجونې او ښځې له سختو سن سره مخ شوې دي. په روانه اونۍ کې دواړو ولسمشر جو بایدن او کاملا هاریس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو درې مکالیزه ول منځله. خو د بشري حقوقو مدافعین غواړي چې واشنگټن د ناوړه بشري وضعیت پر وړاندې جدي اقدام او سخت فشار راوړي. د انیتا پاول د راپور پښتو ژباړې ته پام وکړئ. طالبان غواړي چې دا په افغانستان کې د هغوی د درې کلن واکمنۍ انزور وي، خو رښتینی انزور دا دی پروانه ملک په کم عمر کې واده شوه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېمې کلیزې په ورځو کې پروانه 9 کلنه وه. پروانه یوازنی انجلی نه ده، د سیمایزو رسنیو د راپورونو پر اساس و یا اتکلن تنکین جونې هم د طالبانو چرواکو ته واده شوې دي. د واده عمر نه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانه په حق له راپور ورکړی دی.
هغه څه چې طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي په بشپړ توګه د بشریت په وړاندې جنایت دی. دننه په هیواد کې افغان نجونې او ښځې واقعا کړیږي.
ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو د دریم کالیزي په اړه اعلامیه خپره کړې او هغو سرتیرو ته د درناوي مراتب وړاندې کړې چې د تخلیه پر مهال وژل شوي او د سرتیرو له وتلو دفاع کړې ده. د ولسمشر مرستیال کاملا هارس هم ورته اعلامیه خپره کړې، هغې د نجونو او میرمنو یادونه نه ده کړې. د وی پوخانی وکیلی په توګه هغه د هیواد لپاره د ولسمشر کېدو په لټه کې ده. نوموړی طالبانو د هغه فرمان په وړاندې ژوندۍ مثال دی چې انجونې نشي کولی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ولسمشر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ هم د دیالوس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو تمرکز کړی او د بایډن د ادارې د تخلیه پر بهیري نیوکه کړې ده.
د کاملا هاریس او جو بایدن د لاسه په افغانستان کې د بی عزتۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار او درناوي ته زیان ورسید.
د واکمنۍ د درېمې کلیزې لمانځلو پر مهال د طالبان دغه چارواکي پر بهرنۍ لاسوهنې سخت نیوکه وکړه، خو په غونډه کې د خزینه خبریالانو په ګډون میرمنې له ګډون کولو منع شوې. د طالبان رژیم په دې وروستیو کې یو قانون توشیح کړی چې له عملی خزي محدود کړی شوی دی. هغوی باید په بشپړ توګه ځان وپوهي او په عام محضر کې باید غږ وانه اوریدل شي. ملګرو ملتونو دا قانون ناوړه بلل دی او د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر استدلال کوي چې د هیواد د نیمایي وګړو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول یو بده پالیسي او ناوړه سیاست دی.
طالبان د خلکو د ارادي اساسیتوب نه کوي. د افغانستان ځوانان په تیره ځواني جوني د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر هلي او امیدونه نه لري.
چارواکو له امریکایي مشانه غوښتي چې یوازې په مسؤولو کسان تمرکز ونه کړي، بلکې په هغو وګونو هم تمرکز وکړي چې خاموشه کړای شوي دي او پر هغوی لا نور هم فشار راوړي. د واده عمر نه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانې بوډا مرته قنات ورکړي چې هغه بیرته خپل کورنۍ ته وسپاري. چارواکي وایي پروانه هغه ځای ته ولاړه چې باید وای، یعنی خوانځي.
هغه یو شخصیت دی، ډیر لوړ نظرونه لري. هغه غواړي چې یو ښوونکی یا ډاکټر شي او غواړي چې یو څه وکړي او اوس یې د ترسره کولو وس ترلاسه کړ. خو ستونزه دا ده چې پروانه په هغه شان ټولنه کې ژوند نه کوي چې ورته اجازه ورکړي.
هغه شپږم ټولګي ته نږدې ده. د پروانې په اوګو یو بار دی، هغه په دې پوهیږي چې یو څه بدل نشي، وخت یې له لاسه وځي. داود انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه، وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونام مرستیال وایي چې د سول ختی زون په درې ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې به د 30 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت پروژې پلي کړي. د یاد دفتر مرستیال انډری کارویتواتی دا څرګندونې خوست د خپل سفر پر مهال په تڼیو ولسوالیو کې د یو جوړ شوي اسنادي دیوال د ګټې اخیستې پر مهال وکړي. بلوري ته د سیمې اوسیدونکي وایي چې د بیا رغونې په برخه کې دوی په لویه کچه د چارو پایل ته اړتیا لري. نور حال د شمس آریان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ځانګړي وجهي صندوق په مالي همکاري د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې لخوا د خوست تڼۍ ولسوالۍ کې د 250 متره پوژدوالي د استنادي دیوال د ګټې اخیستنې د مراسمو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال اندري کارتواتی د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت د نورو پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. شغلی رتواتی د 16 جګړو په سبب دا سیمه د بیا رغونې په برخه کې محرومه یاده کړه.
This region did not benefit much from
د حوزه د لسیزو پورتو کی له مهمو سرچینو د شخړو په سبب کومه ګټنه د پورته کړي، ځکه موږ د سویلو دي حوزه لپاره اوس 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي ترڅو پر بنسټیزو پروژو کار وکړو. دا پروژه 2023 په اگست کې پیل او د 2025 تر دسمبر دوام ولري.
شغلی رتواتی د دغه استنادي دیوال د افتتاح پایله د سیلابونو د مخنیوي لپاره اړینه وګڼل. نو موږ زیاته کړ چې اوس په دې سیمه کې نږدې 55 جری بزراتي ځمکه هم په اساسي ډول خړوبېږي.
And as you see here behind me, the wall which has involved
مجنیوی ورځ پر دې دیوال چې زما شاته یې ویني سخت کار وکړ. شپېته کسانو د دې دیوال پر غولو کې برخه درلوده چې بل اخره موږ وتوانېدو چې د سیلابونو د مخنیوي ترڅنګ د کورونو او مزکو د ویجاړۍ مخه هم ونیسو. په همدې ساحه کې اوس 55 جری بزراتي ځمکه هم خړوبېږي.
که څه هم د دې سیمې اوسیدونکو د بیا رغونې ورته چارو ته خوښ دي، خو بیا هم له ولایتي ادارې او نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د روغتونونو او انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو کې د دوی مرسته وکړي.
کوم کورونه چې ورشو یا کور ورشو ډېر په ګاټو نیګه دنا ډېره خوښي څرګندوي د نړیوالو موسسو نه. نور ارزونه لري مقصد یو شول پیسه د کور میګ ته شوای دی، دغه باید اتیا پیسه د پوته دی، داسي کې نورا وختنه لري چې مقصد میګ ته هغه کمپلیټ شي وشي.
چې مقصد یو کلینیک جوړ شي، یو جن کایته پورا مکتب جوړ شي، کلینیک دا خاطر چې مقصد دې نه میګ مریض وری کنه، او مقصد په لیار کې ډېر مشکل وي، دغه و درته تل قربون خلک اشتا کوپان دی ته مون لري می په دکړی کې
سویل ختیځ او زایو له هغه سیمو څخه د چتلې وګړو ته د سیلابونو او نور طبيعي آفتونو په سبب لوی زیانونه اوري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه استنادي دیوال په څیر کورته پروژې پولیسي هیله ست چې د ډیرو ستونزو مخنیوي بسوي وي. شمساریان امریکا ځخ
تر دې وړاندې د مرکزی آسیا د فوتبال تر اتلولۍ وروسته د افغانستان د ولس کلنو څخه د کم عمره فوتبال ملي اتله لوبډله هیواد ته ستنه شوه چې تود هرکلی هم وشو. دا به وګورو خو د دې بشپړ رپورټ تر لیدو مخکې لومړی یو لنډه دمه اخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
مننه چې تر اوسه امریکا غږ سره ملي است. د متحده ایالاتونو د جمهور ریاست په دې ټاکنو کې جنوبی ایالت جورجا یو له هغو ایالاتونو دی چې ممکن په نتایجو تاثیر ولري. د امریکا غږ خبریال سکاټ سترنز مو په دې خبروي چې په جورجا کې کمپاینونه څنګه روان دي او څنګه خلک ایله مندي او کنه چې دغه ایالت چې هر څوک یې ګټلی شي خپل کی.
دا د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون وروسته د کاملا هاریس لمړی کمپاین غونډه ده چې میرمن هاریس په یو بس موټر کې وی عالی سیتزي او هلته لز د کونکو سره ویني. د کاملا هاریس مرستيال تیم والتس د خپل کمپاین د زړه پوری کار پاره شاګردانو سره خبري وکړي.
ډیر خوشاله يم چې د داسې یو ټیم غړی يم چې واقعا غوره روزونکو لري. ستاسو راتونکو ولسمشه کاملا هاریس.
کاملا هاریس د جورجیا د ځوانانو رهبریت توستای.
ستاسو نسل هر هغه څه چې تاسو تر لاسه کول غواړئ، هر څه چې په فکر کې لرئ، زموږ هیواد به راتلونکي پړاو ته ورسوي. هغه څه چې موږ یې کولای شو او هغه څه چې غواړو ووسو.
د نظر پښتون له مخې جمهور غوښتونکي کاندید ډانلډ ټرمپ د ټاکنو په دې فصل کې په جورجیا کې تر ډیره مخکې وو. اوس چې جو بایدن د ټاکنیزو سیالیو څخه وتلی، نظر پښتون ښکار کوي چې ټرمپ او هاریس مساوي دي. بلخوا د جمهور غوښتونکو د کاندید مرستيال جی ډی ونس تیرونه جورجیا کې وو.
موږ به یو ځای دا کار وکړو، خو که تاسو موږ په جورجیا کې د پای تر کرخې ورسوي، دا په متحده ایالاتو کې یو ډیر مهم ایالت دی.
ټرمپ او ونس تر ډیره په کمپاینونو کې د اقتصاد او مهاجرت پر پالیسیو بحث کوي، کوم چې د غوی په وینا ناکام دي. ټرمپ په جورجیا کې رای ورکونکو ته ویلي چې په دواړو مواردو کې هاریس ملامت ده.
ستاسو په رایه به انفلاسیون ودرېږي، غیر قانوني مهاجر به بیرته ستانه کړی شي، هغوی باید رانه شي او موږ یې باید مخه ونیسو. تاسو ولیدل چې هغه څه وایي. موږ ډېر ښه سرحد درلود، هغوی د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو بد سرحد درلود.
په جورجیا کې د رایو د ګټلو په اړه د ټرمپ کار وروسته لږه سخت شوی چې نوموړی دوه ځله محکوم شو. که څه هم په یاد ایالت کې د غل ملاتړ څخه برخمن والی براین کام دوه کاله مخکې بیا ځلي ټاکنې وګټلې، خو ټرمپ روانونه په تکرار سره کمپ او د یاد ایالت د بهرنیو چارو مسؤول په 2000 کال کې په جورجیا کې په خپل ماته کې ملامت وبلل.
رافنسبرګر او براین کام چې ستاسو والی دی زما په ملاتړ وټاکل شو. که ما یې ملاتړ نه وای کړی هغه به ستاسو والی نه وای. وای. فکر کوم ټول په دې پوهیږي هغه ډیر بی وفا کس دی.
په داسې حال کې چې په جورجیا کې رقابت سختېږي، ټرمپ تېره اونۍ په خپله ټولنیزه رسنۍ کې له کمپ څخه په جورجیا کې د ملاتړ او مرستې له امله مننه وکړه. ټاکل شوی د کمپ د پنجشنبې په ورځ په اتلانتا کې د ټرمپ د مالي ملاتړ د غونډې کوربتوب وکړي. د جورجیا یو منصفه هیئت تیر کال ټرمپ او د هغه یو شمېر همکاران د 2020 کال د ټاکنو په پایلو کې په غیر قانوني ډول د لاسوهنې د هڅې په تور تورن کړل. د ټرمپ څارنوالانو روانونه بیا محکمې ته عریضه وکړه چې هغه تورونه له منځه یوسي، هغه قضیه چې د ټاکنو تر ورځې مخکې به محکمې ته نه ځي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان نن په بیجینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل، او د امریکا د نومبر له ټاکنو مخکې د نړۍ د دوو قدرتونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په مخه درې ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. شی جین پینګ د وینا په ترڅ کې ویل چې بیجینګ له واشنگتن سره باثباته اړیکو ته ژمن دی. شی زیاته کړه چې په دې بدلیدونکي او کړکیچنې نړۍ کې هیوادونه د ویش او ټکر پر ځای پیوستون او همغږي غواړي. کاغلی سالیوان ویل چې د متحده ایالاتو ولسمشر بایدن د شخړې د مخنیوي لپاره د اړیکو اداره کولو ته ژمن او په راتلونکو اونیو کې د دوی سره ښکیلتیا ته سترګې په لاره دی. بل پلو پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې د څو میاشتو راهیسې په مرموزه توګه د انټرنیټ د ورو کېدو پړه د سمندر لاندې خرابو کیبلونو باندې اچولې. په پاکستان کې د انټرنیټ سستوالی په میلیونونو کارکوونکو اغیزمن کړي، کاروبارونه یې ګډوډ کړي او په ټول هیواد کې شکایتونه راپارولي دي. د ډیجیټل د چارو کارپوهان په دې باور دي چې حکومت یو فایروال د ځای په ځای کولو آزموینه کوي. دا یو امنیتي سیستم دی چې د انټرنیټ د کارونکو څارنه کوي او د انټرنیټ د محدودولو هم کارول کېدای شي. اسلام آباد له دې وړاندې د وی پی این د استعمال د زیاتوالي له امله د انټرنیټ د ورو کېدو لامل بللی و او منلی هم چې هیواد یې بل سیستم ته په انتقالي حالت کې دی. اخوا اسرائیلو د چهارشمه پښپا په لویدي زغاړه کې په پراخه کچه عملیات پیل کړی چې په اشغال شوی لویدي زغاړه کې تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی په خپلو لویو عملیاتو کې د یو مشهور محلي قماندان په ګډون 15 نور وسلوال وژلي. نن هم د تولکرم ښار په څنډه کې د نور شمس د مهاجرو په کمپ کې عملیات وشول، او په کې د اسلامي جهاد د وسلوالې ډلې د یو قماندان محمد جابر د وژل کې دوه هڅه وشوه چې تر اوسه نه دی دا خبر تصدیق شوی. هغه د سکال په پیل کې هغه وخت فلسطینیان حیران کړل چې اسرائیلو د هغه د وژل کېدو رپورټ ورکړو، خو دای د یو بل قماندان د جنازې په مراسمو کې ښکاره شو. خدرمنه لیدونکو، د 1993 کال په اوړي کې شپږ څلوېښت اسرائیلي، فلسطینی، مصري او امریکایي ماشومان د مین په ایالت کې په یوه کمپ کې راټول شول. دا کمپ خبریال او لیکوال جان واش جوړ کړی و چې غوښتل یې هغه ماشومانو ته چې په شخړو او جګړو کې بند وي د خوندي راتلونکي فرصت برابر شي. پام وکړئ د جیف سویکارد رپورټ پښتو ژباړې ته.
په هر وړ کې د منځنی ختیځ، منځنی اسیا او متحده ایالاتو د شخړو سیمو ماشومان د متحده ایالاتو د مین پایلت کې بده خاموش ځای کې راغونډيږي چې د یو بل سره تفاهم او ملګرتیا رامنځته کړي. دا د سولې تخم په نوم د پروژې برخه ده.
زه فکر کوم د ډیرو لپاره دا لومړی ځل دی چې د یو بل سره مخامخ وګوري. داسې په آرام سره د خبرو اترو سره دوی د یو بل د ژوند د ډول ډول تجربو په اړه زده کړه کوي.
هغه ماشومان چې کوم ترازی زینوی په خپل ټولنو کې د نورو په اړه منفي فکرونه زده کړی وي. شمس حافظ په 2013 کال کې د کوم تراغلو او اوس پیرته د مشاور په توګه راغله دي.
زه دلته راغلم او زه له هغو خلکو سره وینم چې ما ګومان کاوه باید دوی بد خلک وي، او زه له دوی سره لوبې کوم، زه له دوی سره خواړه خورم، موږ یو ځای ژاړو، یو ځای خاندو، او زما لپاره دا ډیره ځانګړې تجربه وه.
په دې کمپ کې ډیر نور فعالیتونه هم کیږي، خو هر ورځ داسې خوندې لري چرته چې ګډونوال په خپل هوادونو کې د شخړو په اړه خبرې کوي چې د دوی ټولنې ਵਿਚارې کړې دي.
This is not an easy.
اکثر ورځې دلته ډېر سختي وي، احساساتي وي، دا ډېر ګران ده، خو باید دا هم داسې وي ځکه چې هغه مسلې چې دوی ورسره معامله کوي حقیقي دي.
ترزیمون کې وایي چې د کیم هدف د خندلو ماتول او دوامدار ملګرتیا رامنځته کول دي. د پاکستان اتلس کلنه علي زامر پرویز وایي هغه د اخلي په یو ساده ټولګي کې یو هندۍ ملګری جوړ کړ.
شي واټ سپایسز بیک
اغه د کور څخه ځینی مسالې راوړې چې ما نه وې راوړې، نو چې کله به ما پخلای کاوه نو ما به دا وینه دا مسالې غوښتي.
چارواکي وایي چې په کوم کې برخلرون کې چې کله دی اول سره شخصي اړیکې جوړې کړې نو دوی بیا شخړو ته په بیل نظر کوي. د الیزا ملګری 15 کلنه انا جود سچیو د ممبئی ده.
هغه څه چې زه پرې په حقیقت کې پوه شوم هغه دا دی چې شخړې سیاسي وي او د هیواد د خلکو په اړه نه وي.
د سولې تخم د ویښت نتی دلایلو د کبله د امریکا غک نو وختل چې د منځنی ختیځ د ماشومان سره خبري ونه کړي. کمال المشروی د کمپ مشاور دی چې د غزې د جګړې نه تښتیدل دي.
دلته راتلل او د سولې په اړه خبري کول د ماشومان لپاره یو لوی ننګونه ده.
نوم چشمون د اسرایلو د کمپ مشاور ده.
زما په فکر دی دا کار نور پیچلای او دردناک کړای دی.
د سولې توخم د نوښت وای چې د دوی سړنی خای چې د هغه 8000 کسانو د جملې نه اتیا سلنه اوس هم په فعالیتوګه د شخړو د کمولو لپاره کار کوي او د سولې د نورو توخمونو د کرلو پلان هم لري. دا د جف سویکارد د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غک.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
اوس هم د ورزش د مینوالو د پاره ځانګړي رپورټونه. د افغانستان د ولس کلنو څخه د کم عمر لوبډله د مرکزی اسیا د فوټبال تر اتلولۍ وروسته هیواد ته ستنه شوه. د مرکزی اسیا دغه اتله لوبډله که څه هم دا اتلولۍ تاریخي ویاړ ګڼي، خو د لا پرمختګ لپاره د افغان سوداګرو او فوټبال د فدراسیون څخه د ملاتړ غوښتنه هم کوي. بلخو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي که با دالو غاڑی پا مادی دالایو هم و نازول شی. نور حال با ده شمس آریان نوارو.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو لوبغاړو ملي لوبډله چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې وه، کابل ته د ستنېدو سره سامیه د سلګونو کسانو له لوري تود هرکلی وسو. که څه هم دا لوبغاړي د مرکزی آسیا اتلولي لوی ویاړ ګڼي، خو د امکاناتو په برخه کې افغان لوبډله لویدلې یادوي.
خو طبعا افغانستان نسبت به دیگر کشورها اقتصاد ضعیف داره، ولی ما یک تشکری خاص از فدراسیون که بر ما 4 ماه قرنطین کردن و بر ما امکانات خوبی فراهم کردن تا ما بتوانیم به این مسابقات اشتراک کنیم و قهرمان شویم.
که څه هم دا لوبغاړي فوټبال لوبه د امکانات په پرتله لګښتونو ډکه یادوي، خو بلخوا د راتلونکو پرمختګونو لپاره له افغان سوداګرو غواړي چې دوی مالی ملاتړ وکړي.
باید تاجرای افغانستان و مردم باید از پشت از فوتبالر خود حمایت کنن و یا بتوانن نظیم کده دوام رشد کنن و مسابقاتی که پیشری دارن و دال بیارن و لبخند بر مردم افغانستان.
افغانستان پایلو بیت تر رسیدو وړاندې په دغه سیالیو کې قرغیزستان ته په 2-0 او تاجکستان ته په 1-0 ګولونه ماتي ورکړې و او پایلو بیت وته. د فوتبال روزونکو د پروتو ستونزو سره سره د افغان ځوانانو راتلونکي ته خوش کاری.
تاسو نتیجه ګورئ چې دا زمونږ یو ټیم چیزی لکه فوتسال د جام جانی ته وته دی، زمونږ نور ټیمونه هر یو مسابقه کې اشتراک کوي او زمونږ ولسکلن ملي ټیم قهرمان شو. دا خپل شاید دی چې یعنی برنامه هر چی فدراسیون فوټبال لري.
بل لور ته د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې سرپرست احمد الله وسیق د فوټبال د دې لوبغاړو د شراغلي په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د لوبغاړو ته د ماجی ډالوی یو غونډه هم جوړ کړي.
مور به دغه اتلان چې د افغانستان د پاره اتل ولی وګټله د دوی مانوي تقدیر دا د وسو چې په سلګونو کسان د استقبال ترال میدان ته ورالل ګلونې په غاړه کې ورته واچول ان شاء الله پراتونکو ورځ کې به مور د دوی د پاره خاص نور مراسم هم نسو او پاغه کې به د دوی مادي تقدیر هم ان شاء الله اوتیږي.
د مرکزی آسیا د فوټبال اولس کلن لوبډلو د سیالي چې رواني اگست میاشت پر اولس منېټه پیل او د همدې میاشتې په څلورويشتمه د افغانستان په تلولي پای ته ورسېدې د شپږو هیوادونو لوبډلو ګډون پکې درلود چې ازبکستان دویم او تاجکستان دریم مقامونه وګټل. شمساریان، امریکا.
دوی ته د لا بریا په هیله د خبرونې بل ورزشي رپورت راخلم. په کال 2023 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدونه پس خلکو کې دا ویره پیدا شوه چې د دوی ژوند به هغه سي دوام ونه کړي لکه څنګه چې پخوا وو. په دې کې یو هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی منیر کاکړ هم و چې د بې سرنوشتۍ په حال کې درې کاله مخکې د افغانستان څخه راووت او نن په کاناډا کې د محلي کرکټ کلب لپاره لوبیږي او کرکټ سره خپل مینه ژوندۍ ساتي.
منیر احمد کاکړ په 2023 کال کې د افغانستان لخوا د کرکټ په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې لوبېدلې وو او بیا هم دې کال په افغانستان کې سیاسي تحول هم راغی. د نورو لوبغاړو په شمول د هغه سره دا اندېښنه وه چې نوي واکمنان به پسپور بندیز ولګوي نو دی مجبور شو چې له افغانستان څخه ووځي. منیر کاکړ اوس په کاناډا کې له وطن څخه لرې په مهاجرت کې ژوند کوي او نه غواړي چې د دغوندې لوبغاړي د وطن پرېښودلو ته اړ شي.
کم لوبغاړي چې اوس په وطن کې لوبې کوي هغه ته باید فکر وسي ځکه چې ټول ځوانان لوبغاړي دي داسې ونه سي چې ډېرو لوبغاړو وطن پرېښی دي او مسافر شوي دي. په زیاتره لوبغاړي همدلته کاناډا کې دي، زیاتره په امریکا کې دي. نو چې کله هلته هم د لوبې زمینه ورته برابر او جدید د پرمختګ لارې برابرې وي نو دوی به خپل په وطن کې لوبې کولې.
منیر کاکړ چې په افغانستان کې زیږیدلې هغه د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې ډېرې ښې لوبې کړې دي. په 2013 او 2019 کلونو کې هغه د بوس د ټیم لخوا په لسو سیالیو کې اته سمندري څلوېښت منډې کړې وې. د غازی امان الله خان د کورنۍ لیګ غوره توپوهونکی وبلل شو او د خپل ټیم په بریاوو کې ډېر مهم رول درلود، خو د شرایطو د بدلېدو څخه وروسته هر څه ورنه پاتې شول او اوس د هغه وخت ارمان کوي.
وطن پر خودل خو ډیر اسانه خبره نه ده، ځکه چې هر انسان څو افغانان چې مسافر شوي دغه کلو پاړي کا همداسې افغانان چې په فاري ابل شپ سراغلي نو وطن پر شول هر سړی ځکه خفګان لري. انسانان باید ډیر خپای ځکه خپل وطن پر شول اسانه خبره نه ده، ډیر باید خپه اوسو.
منیر کاکړ دا وخت د کاناډا د تورنټو په ښار کې ژوند کوي او په مختلفو کرکټ کلبونو کې لوبیږي. د کرکټ سره خپل مینه او علاقه ژوندۍ ساتلې ده. هغه وایي چې غواړي کرکټ ته نور هم دوام ورکړي.
کاناډا ته چې کله هم راغلو دلته مې خپل تمرینات ته ادامه ورکړه، ځکه چې دلته ډېر سیزن دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ډېر څلور میاشتې لوبي هغه کم شپږ یا اته میاشتې چې پاتې هغه موږ په دننه په انډور اکیډمي ورته وایي هلته خپل تمرینات ترسره کوچ. کله سیزن شروع شي بیا د باندې دلته ډېرې لوبې د ورځې دوه لوبې درې لوبې هم کېږي نو همداسې بس دا سلسله روانه ده. انشاءالله لوبغاړي چې هر ځای خپل خواري محنت کوي.
له هیواد څخه لرې په مهاجرت کې له درې کلونو تېرولو څخه وروسته اوس هم د افغانستان د کرکټ دا لوبغاړی غواړي که شرایط ورته مساعد شي نو بیرته افغانستان ته ستنېږي.
وطن به وطن خونه کېږي، باید لاړ شو. افغانستان خپل وطن دی، که شرایط همداسي که مخکېنۍ جوړ سي که هره کمې وطنه چاره نشته انشاءالله ځو به د خیره. کار وخت لوبغاړی هر لوبغاړي چې دلته زیاتره لوبغاړي زه وینم هغه هم دغه فکر کوي چې انشاءالله ډېر ژر به بېرته وطن ته ولاړ شي.
خدا چې په افغانستان کې به د منیر کاکړ په شان لوبغاړو ته شرایط کله برابرېږي او کله به وطن ته بیرته ستنېږي د دې سوال ځواب وخت ورکوي. غورځنګ امریکا غږ واشنگتن.
ستاسو د ملتیا مننه. نو له تاسو اجازه غواړو. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.